کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دی، په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
طالبانو په قندوز کې مخابراتي شبکو ته خبرداري ورکړه چې د شپې له خوا د فعالیتونو بند کړي. جواد ظریف وايي په ایران بنن نړیوال بندیزونه لری شي، او د بورکینا فاسو په پایتخت کې د یو مجلل هوټل محاصره ختم شوه.
نن د شنبه ورځ ده، د 2014 کال د جنوري د میاشتې 14 ده. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو تقسیم اوقات اعلانېږي، او د سیاسي چارو د کارپوهانو له نظره په افغانستان کې په خارجي ډیپلوماټیکو مرکزونو باندې دا تازه حمله د تروریستي ډلو نوې جنگي تاکتیک ده. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسف زید د ساعت خبرونه وایو. طالبانو په قندوز کې مخابراتي شبکو ته اخطار ورکړی دی چې د شپې د خوا د فعالیت نه کوي. په قندوز کې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکړی دی چې باید د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندې کړي، او که څوک سرغړونه وکړي نو په کلیو او ولسوالیو کې به یې پایې او انتنونه وروالوزوي. هره ورځ د ماښام د 5 بجو نه وروسته د سهار 6 بجو پورې مخابراتي شبکې کار نه کوي. له دې پرته چې مخابراتي شبکې د شپې لخوا کار نه کوي، په یو مخابراتي شبکه باندې د طالبانو لخوا بشپړ بندیز هم لګول شوی دی. د قندوز د سرپرست والی ویاند عبدالواسی باسل ویلی دی چې له تیرې یوې میاشتې را په دې خوا په قندوز کې د شپې لخوا مخابرات غیر فعال دي. ویل کیږي چې طالبان دا کار ځکه کوي چې د شپې لخوا په اسانۍ د یوې سیمې نه بلې سیمې ته لاړ شي. د دې خبر پوره تفصیل د خبرونو نه وروسته نشریږي.
نن به په ایران باندې نړیوال بندیزونه لری شي.
تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې په ایران باندې نړیوال بندیزونه به نن د شنبه په ورځ لری شي، ځکه چې نن د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د اټومي پروګرام په حق له خپل وروستی رپورت خپروي. خاغلی ظریف داسې وویل:
Well, according to JCPOA, immediately
د اټومي موافقې په اساس د اټومي انرژي د سازمان د رپورت د خپرېدو وروسته چې د موافقې د تطبیق په برخه کې د ایران اقدامات تاییدوي، موږ تمه لرو چې موافقه هم په عین ورځ تطبیق شي. خاغلی ظریف په خپله وینا کې د خبری رسنیو سره خبرې وکړې. هغه هلته د اروپایي اتحاد د استازي فریډریکا موګرنی سره د ایران د اټومي موافقې د تطبیق په هکله خبرې وکړي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان لا تر اوسه پورې خپل وروستی رپورت نه دی خپور کړی. ټاکل شوې د ایران د باندنیو چارو وزیر او د اروپایي اتحاد استازي بنن د شنبه په ورځ وروسته د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جانکاري سره وګوري. ویل کیږي چې دغه مشران به یو ځای ګډه بیانیه هم خپره کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. شمالي کوریا ویلي دي د امریکا سره د سولې د تړون او د واشنگتن او سیول د ګډو نظامی تمریناتو د پایته رسولو په بدل کې به خپل اټومي ازموینې بند کړي. دغه پیشنهاد پرون د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په دولتي مطبوعاتو کې خپور شوی دی. دا پیشنهاد د پیونګ یانګ په خوانیو پیشنهادونو غوندې پیشنهاد دی چې امریکا او جنوبي کوریا رد کړی دی.
ټاکل شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیربی نن راتلن کیو نهي اورپا منځني ختیس او اسیا ته سفر وکړي، او په یو لړ نړیوالو مسایلو باندې به د بیرو بیرو مشرانو سره خبري وکړي. په دغه مسایلو کې د شمالي کوریا په حق له ورستي اندېخنې او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې مذاکرات شامل دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویان جانکر به پرون د جمعې پورز ویل چې خاغلی کریبا سویټزرلند، سعودي عربستان، لاوس، کمبوډیا او چین ته سفرونه وکړي. کیری په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې واشنگتن او بیجینګ دواړه د شمالي کوریا د ورستۍ ازموینې په حق له اندېښمن دي. شمالي کوریا ادعا کړې چې ازموینه یې اټومي وه. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه نشریږي. د تایوان واکمن نشنالیست ګوند د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې چې د شنبه په ورځ شول خپل مات منلې ده، وایي دا د آسیایي هیوادونو د جملې نه په دې ملک کې تاریخي بدلونونه ښیي. د واکمن نشنالیست ګوند کاندید اریک چو د رای ورکولو نه څو ساعته وروسته بیان ورکړه، د خپل مات په خاطر بخښنه وغوښته او خپل مخالف د مترقی دیموکراتیک ګوند کاندیدی تاسی ینګ وینټه مبارکي وویل. هغه وویل موږ انتخابات بایلودل، موږ کافي زحمت نه ویستره او موږ ونه شکر چې درای ورکونکو هلی او ارمانونه پوره کړو. تاسی ینګ وینګ لومړنی خزه ده چې د تایوان جمهور رئیس کیږي او د جمهور رئیس ماینګ جو په ځای کېنی. ینګ جو اته کله جمهور ریاست کړي او د اساسي قانون مطابق درېمه دوره کار نشي کولای. رای ورکونکو خوشبيني سرګندوله او رای اچولې. یو رای ورکونکو ویل دي د خوخی زه و چې منګه هغه ته رای واچوله. نارینه د خزونه په ټولنه کې لوړ مقامونه لري، نو کچېره په تایوان کې خزه جمهور رئیس شي دا به لومړنۍ جمهور رئیس وي او دا به د نارینه او خزه ترمنځ اړیکو کې یو غټ بریالیتوب وي.
د بورکینا فاسو حکومتي مامورین وايي په پایتخت کې د یو مجلل هوټل محاصره نن د شنبه پورس په داسې حال کې ختم شو چې شل کس پکې ووجل شول. مشکوک وسلوالو مسلمانانو پرون د جمعې پورس په دغه هوټل به حدا دزی وکړې. اني شاهد یعنی سوادوګو داسې وویل
les entendait parler et il tourait et il marchait autour des gens qui étaient autour de nous
مونږ د دوی خبري واوري دي چې خپلو کې غېدل، دوی د خلکو شاوخوا ته ګرځیدل او هر یو ژوندې کس به چلیدا هغه به وشته د لوګي د لاس زما او د نورو پاتې ژوندې او کسانو سابندیدا. نو مونږه د دروازې خوا حرکت وکړو، هیڅوک مې د باندې ونه لیده، نو د یوې ماتې کړکۍ ووتم. مقاماتو نن د شنبې په ورځ وویل یو سل شپږویشت کسه یرغمل شوي وو. خبرونو ته ادامه ورکوو. د انډونیزیا پولیس وایي 12 تنه نیولې دي. ګمان کیږي چې دا کسان د اسلامي دولت د ډلې سره د تیرې هفتې په مرګانې حمله کې چې په پایتخت کې وشوه لاس لري. د ملي پولیسو رئیس بدرالدین هیتی نن د شنبه په ورځ ویل دغه مشکوک کسان د ملک په شاوخوا کې په چاپو کې ونیول شول. دا ویل دغه ګروپ په اسلامي دولت کې د ناپیژندل شو منابعونه پیسې ترلاسه کوي چې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ټول 15 واړه وسوال چې د پنځشنبه په ورځ په پولیسو حمله وکړه او د جکارتا د ښار په مرز کې په نورو ځایونو کې لاسي بمونه وغورځول او ډزې وکړې د حملې په دوران کې وژل شول. هم دغه راز دوه ملکي خلک هم په دې حمله کې ووجل شول. په انډونیزیا کې د نړۍ په پرنفوسه اسلامي ملک کې د حمله یو ډیره بده ټیرستي حمله وه. په 2009 کال کې په دوو هوټلونو باندې حمله شوې وې چې وکه سپکې ووجل شوې وو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دې هفته په خپل وینا کې د بیکاری د بیمې د سیستم د اصلي کولو په ضرورت باندې خبرې کړې دي او دا چې په دې اړه څه ډول اقدامات پاید وشي. زمونږ هیواد په تیرو اوو کلونو کې اوږدلار وهلې ده او صد پاسه 14 میلیونه کارونه خلکو ته پیدا کړې دي او د بیکاری سطح نیمایي ته راټیټه شوې ده. مګر په داسې حال کې چې زمونږ اقتصاد د تغییر په حال کې ده، موږ داسې اقداماتو ته هم ضرورت لرو چې په دې باندې ځان ډاډه کړو چې ټول امریکایان د هغه څه لپاره چې مستحق دي مساعدتونه لري او د هغو د حفاظت تضمین شوی وي. جمهور رئیس په خپل وینا کې د هغه پلان په حق له هم خبرې وکړي چې د هغه مخې ټول امریکایان د بیکاری بیمې ولري، نوي کارونه پیدا کړي او د دې تضمینات ورته برابر وي چې کای د نوي کار معاش تر پخوانی کار کم وي د خپل لګښتونو د تادیه کولو لپاره یو سمرسته تر لاسه کړي شي. او د امریکا د پوز د ژغورنې عمله د هوایی په سواحلو کې په هغو 1200 سمندري عسکرو پسې ګرځي چې لا درکه شوې دي. دغه عسکر په دوو پوځي هلیکوپټرو کې سپاره وو او د پنځشنبه په ورځ د اوهو په شمالي سواحلو کې د تجربوي ماموریت په وخت کې ټکر وکړ. د هوا د خرابوالي له عمله د ژغورنې عمله کار نشي کولای. د هوا د حالاتو د پیشبینۍ متخصصینو ویلي دي چې د هوا دغه خرابوالي به څو ورځې نور هم ادامه ولري. چارواکو د الوتکې یو ټوټه پیدا کړې ده، خو د الوتکې د عملې سرک نه دی لګېدلی. سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې ټاکل شوی ده د دوشنبه په ورځ به دغه کمیسیون د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو تقسیم اوقات اعلان کړي. اکرام شینواری راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ د ولسی جرګې غړو ته د دغې جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو په حق له توضیحاتو په وخت ویل چې دا کمیسیون د ټاکنو تر سره کول لپاره چمتووالی لري او د ورځې وروسته به د دغو ټاکنو مهال ویش اعلان کړي. خاغلی نورستانی ویل مونږ د یوې مسلې ادارې په توګه د ټاکنو نیټه د دوشنبه په ورځ چې د دیارلس سلنوي ووم کال د جدي د میاشتې اتلسم او د 2018 کال د جنوري د میاشتې اتلسمې ورځې سره برابره ده اعلان کړو. مونږ د ټاکنو ترسره کولو لپاره په خپل ټاکنیز مهال ویش کې ټاکنیز اصلاحات هم په پام کې نیولي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې دغه کمیسیون د افغانستان جمهوریت سره ټاکنو وروسته درې ځلې د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو پلان افغان حکومت ته سپارلی دی. احمد یوسف نورستانی ویل چې افغان حکومت دغه کمیسیون پلان ته پاملرنه ونه کړه او په ځای یې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه چې ښاغلي نورستانی د قانون څخه بهر وګڼله جوړه کړه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس په خپل سرګندونو کې د ټاکنو لپاره د خپل کمیسیون د چمتووالي په اساس هم وغږېده. ویل چې دغه کمیسیون د پلان لمخې به پر روانو ټاکنو کې د خونځیو څخه د رای چونې د مرکزونو په توګه کار واخیستل شي، د رای چونې نوي کارتونه به وویشل شي او د رای ورکونکو لیست به ترتیب شي او د افغان حکومت د مامورینو په ځانګړي ډول له خونکو څخه به د ټاکنو د لنډمهالو کارکونکو په توګه کار واخیستل شي. هغه دا هم ویل چې د رای چونې مرکزونه هم پیژندل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به له سولانی شي ترسو امنیتی ارګانونه د دغه مرکزونو امنیت لپاره اقدامات وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د ټاکنو د مهالویش د اعلان په حقله دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې ویلي چې دا کمیټه به ژر د افغانستان د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو ټاکلو لپاره د هغو 300 څخه د زیاتو کاندیدانو د نمونو له ډلې یو شی نمونه ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه کمیشنرانو د غورا کولو او پنځلس نور نمونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته پنځه کمیشنرانو د غورا کولو لپاره جمهوریستا وړاندې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې تر اوسه یې د 300 کسانو غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې غواړي په ټاکنیزو کمیسیونو کې کار وکړي چې په دوی کې دې شي ښځې دي. د دغې کمیټې یو غړي محمد نعیم ایوبزاده وایي چې ډېر ژر به په کارپو او مسلکي کسانو د نمونو لیست جمهوریستا د نوو کمیشنرانو د غورا کولو لپاره واستول شي.
انشاءالله ما تلاش میکنیم که در روزهای نزدیک بریم در سه مرحله اسناد و درخواست های گرا شده ارزیابی کنیم، مرور کنیم تا اینکه افراد مسلکی
خاغلی ایبزاده ویل انشاءالله مونږ هڅه کوو چې په نږدې ورځو کې بل پړاو ته لاړ شو. کوم اسناد او نمونه چې مونږ تسپارل شوي هغه وسیلو او په کارپو بې طرف مسلکي او پیاوړي کسانو د نمونو لیستونه ترتیب کړو چې واقعا د افغانستان ټاکنې وژغوري او د افغانستان د ټاکنو په بهیر کې یو نوی فصل پرانیزي. د غوراوي کمیټه په داسې حال کې کار ته دوام ورکوي چې د ملي شورا دواړو جرګو د دغې کمیټې د جوړېدو او کار لپاره د جمهور رئیس تکنینی فرمان رد کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د شپږمې دورې کار د 1993 کال د سرطان په لومړۍ ورځ پای ته رسیدلی دی، خو جمهور رئیس د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو لپاره دغه جرګې کار د ولسی جرګې د نور ټاکنو تر وخته غځولی دی. همداشان جمهور رئیس غني د نوو انتصابي سناتورانو د غوره کولو تر وخته د 30 انتصابي سناتورانو د کار موده هم غځولی ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې واوریدل، طالبانو په قندوز کې مخابراتي شبکو ته اختار ورکړی دی چې د شپې د خو د خپل فعالیتونه بند کړي. د تیریوي مشر په دې خو مخابراتي شبکې د شپې له خوا فعالیت نه کوي. ګل رحیم نیازمن رپورت را لګولې ده.
په قندوز کې د دولت مخالف وسلوالو مخابراتي شبکو ته اختار ورکړی چې باید د شپې له خوا مخابراتي شبکې بند کړي او کنه په کلو او وسلوالو کې ولاړې پایې یا انټنونه به ورته تخریب کړي. هر ورځ د مخام له 15 بجو وروسته د سهار تر 6 بجو پورې مخابراتي شبکې کار نه کوي. لدی پرته چې مخابراتي شبکې د شپې له خوا فعالیت نه کوي، په یو مخابراتي شبکه باندې د طالبانو له خوا بشپړ بندیز لګول شوی دی. د قندوز د سرپرست والی ویاند عبدالواسع باسیل وای چې له تیری وی مشتره په دی خو په قندوز کې د شپې له خوا مخابرات غیر فعال وی.
اکثریت د مخابراتي شبکې تجارتي شرکتونو دی د یو میاشت نه را په دی خو ته د 15 بجو نه ستمزګر قطن دغه شبکې قیدی خلفین دولت دوی ته ګواه کړی دی چې تاسو د شپې خو نه تاسو خپل فعالیت ته ادامه ورکړئ نو ممکن تاسو په یلمه زلر شي. اوس مهال هم یو تعداد پای په چاردرې ولسوالۍ کې ځینې ساحې چې التم خلفین حضور لري وخلی دي شخصي شرکتونه نه غوړي چې د شپې خونه په متوتر شکل باندې فعالیت ته ادامه ورکړي.
د سیمې یو تن اوسیدونکی ریحان وایي چې د مخابراتي شبکو بندولو خلک لستونز سره مخ کړي ک یو څوک ضرورت ولري نو هم داړي کو نیول هیڅ وسیله نه لري.
موږ خپل ډیر غټ ستونزې دي د لپاره چې د مخابراتي ټول شبکې کې باندې نه پېم ستونزې ده. د طالبان له خوانه دا پیغام سوی ده چې تاسو باید شپې له خوانه شبکې سې باندې. خلک خو ډیر ستونزې لري ډیر زیات به حد به اندازې د لپاره چې یو چاته مریض پیدا کیږي د شپې نسی کولای سي تماس ونسی چاته.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی د مخابراتي شبکو د بندیز په اړه وایي چې د دولت مخالف وسلوالو په کلو کې پر یو خصوصي مخابراتي شبکه بندیز لګولې او خلک یې د هغې له استعمال څخه منع کړي دي.
د مخابراتي شبکو شته د شپې له خوانه بیخیان تن نور کوي بندي ټول په یو مخابراتي شبکو باندې هغه ځایو کې چې هغه نقطو کې چې طالبان مثلا تسلط حاکمیت لري هغه باندې هغه دستګاه باندې بندیز لګولای دا چې باید تاسو حتی پای بند کړي دي حتی خلکو ته تار ورکړه دا چې باید د هغه سیم کارت نه بیخي استفاده ونی کی خلک مثلا عادي خلکو ته درې ورځې وخت ورکړي دي او ګیرشي بیا مسولیت یعنی د هغه د هغه په غاړه دا یعنی جدي برخورد هغه سره کی.
په قندوز کې د طالبانو یو تن قومندان مولوی شمس الدین چې دغه ولایت د سقوط پر وخت د قندوز د امنیت قومندان ټاکل شوی وای چې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته احوال ورکړو چې باید د مخام له طرفه ټول شپه خپل فعالیتونه ودروي او هغه مخابراتي شبکې چې د دوی وینا نه د منلې په کلو کې خلک د هغې له استعمال څخه منع کړي دي. خلک وایي چې طالبان ځای ځای تلاشي کوي او د خلکو موبایلونه ګوري که د دوی لخوا د منع شوې شبکې سیم کارت ورسره وموندل شي مجازات کیږي. خلک وایي چې طالبان هغه سړی د جاسوس په تور محاکمه کوي خو د طالبانو قومندان مولوی شمس الدین وایي چې تر اوسه دوی د دغه شبکې د استعمال په تور څوک نه دی نیولی او نه یې هم مجازات کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله د سیمې اوسیدونکی رقیب وایي چې د دوی په سیمه کې د هغې مخابراتي شبکې څو انټنونه یا پایې د طالبانو لخوا له منځه وړل شوي چې دوی یې فعالیت او استعمال منع اعلان کړی. هغه خلک چې له ښاره کلو ته تګ راتګ کوي د هغې شبکې سیم کارتونه له خپلو موبایلو وباسي چې طالبانو یې په استعمال بندیز لګولی. څو کاله مخکې هم په قندوز کې د شپې لخوا ټولې مخابراتي شبکې بندې دي خو هغه وخت چې په دغه ولایت کې د طالبانو زور کم شو مخابراتي شبکو یو ځل بیا فعالیت پیل کړ. خو دا لومړی ځل دی چې د یوې خصوصي مخابراتي شبکې د سیم کارت په استعمال بندیز لګول کیږي او استعمالونکو ته د مخالفو وسلوالو لخوا د مجازات اخترونه ورکړل شوي دي. ګلرحیم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې په خارجي ډیپلوماټیکو مرکزونو باندې ورستي وسوالې حملې د تروریستي ډلو یو نوې جنگي تاکتیک بولی او اندېښمن دي. د سیاسي چارو کتونکو او پخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې حق له آزادۍ رادیو سره خبرې کړې دي او اندېښنې خوندلې ده. په تیرو دوه هفتو کې په مزار شریف او جلال آباد کې د هند او پاکستان په کنسولګری باندې وسوالې حملې وشوې. خو د بارني چارو وزارت وایي چې حکومت د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیت خوندیتوب ته متحد دی. قاسم سولمل په دې حقله راپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې پر ډیپلوماټیکو مرکزونو حمله څه نوې خبره نه ده، خو دې کار په روسي کې شوه د تخصیصي هغه څه چې د سیاسي کتونکو ترمنځ اندېښنې را پیدا کړې دي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې که ډیپلوماټیکو مرکزونو ته ګواښونه زیات سي نو بهرني هیوادونه به اړ سي څو په افغانستان کې خپل قونسلګری او آن سفارتونه وتړي. له شغلی سیدین مې وپوښتل چې کله دا ډول حمله سره په افغانستان کې بهرنۍ نمائندګۍ تړل کیږي نو افغانستان ته به نتیجه څه وي. نو موږ په ځواب کې وویل
تاسو معلوم ده چې هر څومره چې روابط ډیپلوماتیک ضعیف کیږي مناسبات کم کیږي هغومره وضعیت د امنیت خرابېږي. اوس چې مثلا یو کشور کنسولګری نیوی سفارت نیوی تبان روابط ډیپلوماټیک کاهش پیدا کړي روابط ډیپلوماټیک کاهش پیدا کړي بیتوازی و زیاتی بیتوازی زیات شو یانو زمینه د جنگ او تشنج اومده کړي
د اندیشنې په دې پسې رامنځته کېږي چې په تېرو دوو اونۍ کې په مزار شریف کې د هند پر قنسلګرۍ او ورپسې په جلال آباد ښار کې د پاکستان پر قنسلګرۍ وسلوالې حملې وسوې. د بلخ امنیتي چارواکو وویل چې د هند پر قنسلګرۍ حمله کې پاکستان لاس درلود او د پاکستان پر قنسلګرۍ د حملې مسولیت هم ظاهرا داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې پیښو وروسته تېره جمعه په پېښور کې د یو افغان ډیپلومات پر کور حمله وسوه. اخوا تاجکستان په کندز او بدخشان کې د خپل قنسلګریو د تړلو خبره کړې ده. خو د حمله او غوښونو د اندېښنې رامنځته کړې چې شایي د افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې یو بل څپه اوسي چې تر ډېره به زیان افغانستان ته متوجه وي. تر دې مخکې آن په کابل کې د هند او امریکا سفارتونه هم د وسلوالو اهداف ګرځول سوي دي چې تر ډېره مسولیت په پاکستان کې د شته وسلوالو په غاړه اچول سوی دی. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي هیڅکله به نورو هیوادونو ته دا اجازه ورنه کړل سي چې د افغانستان خاوره د نورو د جګړو ډګر وګرځوي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت تل د ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته ژمن دی او دای په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
جمهوري اسلامي افغانستان تامین امنیت ډیپلوماټ او کارمندان
د افغانستان اسلامي جمهوریت په کابل او نورو ښارونو کې د دوستي وادونو د سیاسي نمائندګیو او قنسلګریو د امنیت او د کارکونکو مسؤلیت ته د ملي امنیتي ځواکونو په کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی دی او هغه ته جدي پام کوي.
د ویانا د کنوانسیون لمخې هر هیواد مکلف دی چې په خپل خاوره کې د بهرنیو نمائندګیو او وګړو امنیت وساتي. خو یو موضوع چې خلک او کارپوهانی حکومت ته سپارښتنه کوي هغه په سیمه ییزو او نړیوالو کړکیچونو کې د افغانستان د بې پریوالي مسله ده. څو دا هیواد د پردیو د شخړو قرباني نسی او د غرض له نړیوالو سره د دغه هیواد اړیکو ته زیان ونه رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سچ سک مستا د مینې د شربت جام مد شہادت جام بل خائی چ قبول پو خلوص کی سوف چ چال ور کوی د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول کی د منت جان هغه نن سبای راتا مخک مخک کیږي نن هغه نن سبای راتا مخک مخک کیږي نن هغه د تن کای مینه ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ ಹಾಗ ನನ್ ಸಬಾಯ ರಾತ ಮುಸ್ಕಿ ಮುಸ್ಕಿ ಗೀಗಿ ನನ್ ಹಾಗ ನನ್ ಸಬಾಯ ರಾತ ಮುಸ್ಕಿ ಮುಸ್ಕಿ ಗೀಗಿ ನನ್ د دروغ قسم نو د دروغ هغه د دروغ قسم نو د دروغ هغه د دروغ قسم نو د دروغ هغه انتظار دې هغه انتظار دې تورې شپې دې چورني ګين هغه نن سبا راته مخکې مخکې کېږي نن هغه نن سبا راته مخکې مخکې کېږي نن نن سبا راتا مخکې مخکې کېږي نن هغه نن سبا راتا مخکې مخکې کېږي نن
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو غټه کې وایي.
طالبانو په قندوز کې مخابراتي شبکو ته خبرداري ورکړه چې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي. په قندوز کې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته خبرداري ورکړه چې باید د شپې لخوا مخابراتي شبکې بند کړي او که څوک سرغړونه وکړي نو په کلو او ولسوالیو کې به یې انتنونه ورولوزوي. د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې په ایران باندې نړیوال بندیزونه به نن د شنبې په ورځ لرې شي ځکه چې نن د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د اټومي پروګرام په حق له خپل وروستي رپورت خبروي. شمالي کوریا وایي د امریکا سره د سولې د تړون او د واشنگټن او سیول د ګډو نظامی تمریناتو د پای تر سول په بدل کې به اټومي ازموینې بند کړي. تاکر شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکي اونۍ اروپا منځني ختیځ او آسیا ته سفر وکړي او په یو لړ نړیوالو مسایلو باندې د بیلو بیلو مشرانو سره خبري وکړي. د تایوان واکمن نېشنلیست ګوند د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ وشول خپل ماتي منلې ده. د بورکینا فاسو حکومتي مامورین وایي په پایتخت کې د یو مجلل هوټل محاصره نن د شنبې په ورځ په داسې حال کې ختم شوه چې شل کسه پکې وژل شول. د امریکا د پوز د جګورنې عمله د هوای په سواحلو کې په هغه دولس سمندري عسکرو پسې ګرځي چې لادرګه شوې دي او د انډونیزیا پولیس وایي دولس تنه نیولې دي. ګمان کیږي چې دا کسان د اسلامي دولت د ډلې سره د تیرې هفتې په مرګانې حمله کې چې په پایتخت کې وشو لاس لري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.